کې اته بجې شوې په رواني وسات کې دوه خبرونه درته لرو چې تاندې څنګه او هم دا ډول درس ساتي. خو تر هغه مخکې خبرونه او سورا پرونه د طالبانو حکومت وایي د افغانستان په اړه په مسکو کې پر راتلونکي جوړیدونکو غونډه کې د ګډون بلنه ورکول شوې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا بلنه په کابل کې د روسي سفیر دیمتری ژیرینوف پرون شامه په کابل کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته وسپارله. په بیان کې راغلي چې په دې کتنه کې ښاغلي متقی هیله څرګنده کړې چې په کابل او مسکو کې بل د لیدنې د ډیپلوماتیکو اړیکو په چارو کې ښه استفاده وکړي. د بهرنیو چارو وزارت بیان کې دا یادونه هم شوې چې متقی د روسیې له سفیر څخه د افغان سوداګرو او نورو وګړو لپاره د ویزو په برخه کې د اسانتیا او دروستو غوښتنه هم وکړه. د 2020 کال اگست میاشتې وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د روسیې په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د کابل لارغندې سیمې څخه د میدان وردګ ولایت نرخ ولسوالۍ تر دوراني بازار پورې د لوی لارې د پخولو چارې پرون پیل شوې. د طالبانو حکومت ریاست الوزرا په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دا پروژه د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر لخوا پرانستل شوه. بیان زیاتوي چې د طالبانو حکومت د کابل کندهار د لوی لارې بیا رغونه په برخو ویشلې چې لارغندې تر دوراني بازار پورې وویش کیلومتره یو برخه ده او د یو میلیارد افغانۍ په لګښت قیر پرې اچول کیږي. د طالبانو حکومت د کابل کندهار د لوی لارې د بیا رغونې خبر په داسې حال کې ورکوي چې د دې لارې ډېرې برخې د پرزیدلې جمهوریت پر مهال د طالبانو د ماینونو او چاودنو او همداراز تیر نظام د پوځي ځواکونو په بمباریو کې ویجاړې شوې وې. د طالبانو حکومت ته لوړو زده کړو سرپرست وزیر د پاکستان له سرپرست سفیر څخه غوښتي دي چې د افغانستان نړیوال اسلامي پوهنتون ته پاکستانی استادان واستوي. د لوړو زده کړو وزارت ته یو بیان له مخې د محمد ندیم د غوښتنه پرون شنبه په کابل کې د پاکستان له سرپرست سفیر عبیدالرحمن نظامانی سره په کتنه کې وکړه. بیان زیاتوي چې ښاغلي ندیم په پاکستان کې د افغان محصلانو د ویزو د ستونزې د حل غوښتنه هم وکړه. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزیر په داسې حال کې افغانستان ته د پاکستانی استادانو د استولو غوښتنه کړې چې د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هیواد زرګونه تجربه کار استادان یا له هیواده وتلو ته اړ شوي او یا په هیواد کې دننه له دندو لرې شوي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په پلازمینه کابل او یو شمیر ولایتونو کې د سختو بادونو او دوړو د احتمال خبر ورکړی. د دې ادارې د بیان له مخې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، غور، بامیان، دایکندي، کابل، بلخ، کندوز، بغلان، پروان، کاپیسا او پنجشیر ولایتونو او همداراز په سالنګونو کې نن یکشنبه په ساعت کې د 15 کیلومترو په سرعت د باد اټکل کیږي. او د اسرایلو حکومت وایي چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون شنبه د جولای په 15 په وجود کې د اوبو د کمښت په نتیجه کې د سر ګرځېدو له کبله په روغتون کې بستر شوی، خو وضعیت یې ډاډمن دی. 23 کلن نتنیاهو په یوه ویډیوي پیغام کې چې د دې هیواد پر ټلویزیون خپور شو ویلي دي چې د خدای شکر پر ځای کوي او ښه احساس لري. د اسرایل صدر اعظم زیاتوي چې د جمعې په ورځ د سختې تودوخې په حال کې چې تودوخه د سانتیګراډ 240 درجو ته لوړه شوې وه په رخصتۍ تللی و. د اسرایلي رسنیو د راپورونو له مخې نتنیاهو روغتون ته د تلو په حال کې پسد و او په خپله عاجلي څانګې ته لاړ. درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل، لکه څنګه مو چې مخکې دا ونه وکړه د دې خبرونې ډیره برخه دو خبرونو ته نڅنګ او درس سات ځنګړی شوی. خو ترغه مخکې یو راپور، ایران یو ځل بیا د هلمند د اوبو مسله را برسېره کړې او د دې هېواد د انرژۍ وزیر ویلي چې تهران به له خپل حق څخه یو ګام هم پشانه شي. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په ګډون ایراني چارواکو مخکې له دې هم ورته خبرې کړي، خو د طالبانو حکومت په ځواب کې ویلي چې د هلمند د سیند د اوبو تړون ته ژمن دي او د همدې تړون په اساس به د ایران اوبه خور ورکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابيان وايي هیواد به په هلمند سیند کې د خپل اوبخور الحق څخه یو ګام هم پشانه شي. د ایران مهرني مدولتي خبري اژانس خبر ورکوي چې خاغلي مهرابيان پرون په تهران کې وی خبري غونډه ته ویل چې د ابراهيم رئيسي په مشرۍ د ایران حکومت به د هم یقیني کړي چې تر وسی وسی هڅه کوي چې په جنوبي ایالت سیستان او بلوچستان کې د اوبو د کمښت ستونزه حل کړي. د ایران د انرژي وزیر په خپل څرګندونو کې زیاته کړي چې که څه هم ایران د طالبانو له حکومت سره د هلمند سیند د اوبو د خوشي کولو په اړه څو ځلې سلا مشورې وکړي، خو ایران لا هم خپل برخه اوبو خور نه دی ترلاسه کړی. مهرابیان وویل چې د ایران حکومت با سیستان او بلوچستان ته د اوبو د رسولو په برخه کې لازم اقدامات وکړي. د هلمند په سیند کې د ایران اوبو خور په تیرو نږدې دو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د کابل او تهران ترمنځ د ډیپلوماسۍ لپاره په یوه حساسه مسله بدله شوې ده. د روانې چنګاښ میاشتې په شپږمه ایران وویل چې د طالبانو حکومت ورسره منلې چې په کجکي بند کې د اوبو د اوسنۍ کچې د معلومولو لپاره پلي څېړنې وکړي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی وویل چې د دې کار لپاره به یوه کمیټه د دواړو هیوادونو له هغو کمیسیارانو جوړه شي چې د اوبو په موافقه کې یادونه شوې. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په ګډون ایرانی چارواکو په تیرو نږدې دوو کلونو کې څو ځلې دې ته ورته څرګندونې کړي، خو د طالبانو حکومت په ځواب کې ویلي چې د هلمند د سیند اوبو قرارداد ته ژمن دي او د همدې قرارداد پر اساس به د ایران اوبو خور ورکړي. د مهرابیان د څرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت دریز وپوخت، مګر د دې راپور تر چمتو کولو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو د طالبانو حکومت د اوبو لپاره د ایران د پرله پسې غوښتنو په ځواب کې تل د خبره کړې ده چې دوی په 1950 کال کې د افغانستان او ایران ترمنځ د شاهي نظام د صدراعظم موسی شفیق په نوښت د اوبو موافقې ته ژمن دي، خو دوی ټینګار کوي چې په سیمه کې د وچکالۍ کابل هلمند سین کافی وبنه لري. لا دې مخکې جمهوری نظام هم همدا خبره کوله. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو پر اثر لانجې د روان کال په غوی میاشت کې هغه مهال زور واخیست چې د ایران ولسمشر پتون د ژبه د هلمند سین په اوبو کې د ایران د حق غوښتنه وکړه او د هغه وینا د طالبانو د چارواکو له غبرګونونو سره مخ شو، او وروسته بیا په غبرګول میاشت کې د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نیمروز ولایت په سرحدي سیمه کې نښته وشوه چې په پایله کې درې ایراني سرتیري مړه او یو شمېر نور ټپیان شول.
و مو اوریدل چې ایران ویلي دي د تهران بل خپل حق څخه یو ګام هم د هلمند د سیند په اوبو کې شاته نسی. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په ګډون ایرانی چارواکو مخکې لدی هم ورته خبرې کړې، خو د طالبانو حکومت په ځواب کې ویلي چې د هلمند سیند د اوبو تړون ته ژمن دی او د همدې تړون په اساس به د ایران اوبو ورکوي. زموږ همکار احمد تکل د اوبو د چارو له یو متخصص نظیم سمون سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې د ایران د ایرانی چارواکو دا څرګندونې په څه معنا دي.
ایران سره لدی چې پیږي چې سکال او تیر کال د سخت وچکالۍ لامل په هلمند کې وبنوي، خو بیا هم دوی هغه د فشار ډیپلوماسي ته ادامه ورکوي او په دې ډول غواړي چې افغان لورې ملامت کی. په داسې حال کې چې موږ تاسو خپلې دي شاهدان یو چې سکال او تیر کال حتی دومره وبنوي چې دلتا تر خپل د نیمروز خلکو ته وبورسي، یعنی که تاسو د اوس د زرنج او د کونګ او چخانسور ولسوالیو خلکو نه پوښتنه وکړي، هلته هغوی ته وبنه دي رسیدلي او د هغوی فصلونه د اوبو د نشتون له وجې وسوځېدل. نو په دغه صورت کې چې وبنی په هلمند کې یا د اوبو مقدار دومره کمی چې لکه جکینه تر دلتا یعنی سرحد پورې نه رسیږي، نو دا خو مونږ دې ته یو طبیعي آفت ویلی شو، یعنی فورس مجور حالات ویلی شو چې په دې صورت کې بیا په معاهده کې دا وضعیت پیشبینی شوی ده. نو د فورس مجور په صورت کې یا د غیر مترقبه حالاتو په صورت کې افغانستان مکلف نه ده چې ایران ته حق به ورکړي. او که په راتلونکي کال کې چیرې ورختونه زیات وسول، بیا نو په هغه صورت کې ممکن ایران ادعا وکړي چې دوی تبعی دوی حق به وسپارل شي.
اوس خو دوبه ده او که وچکالی ته هم پام وکړو، نو ولې په داسې وخت کې ایران دا موضوع را برسیره کوي؟
په دې کې خوشک نسته چې ایرانیان په دې باندې پیږي چې وچکالی ده او په هلمند سیند کې اوبه غومره نه دي چې دوی ته د حقابه ورکړل سي، خو ولې د دوی هغه ډیپلوماسي د اوبو سیاست هم داسې ده چې تلې موترس پاتې سوي دي. نو که تاسو دا اوس هم د چاینیما په نوم هغه څلور لوی زیرمې چې په سیستان کې دي او د هلمند د اوبو نه خړوبېږي سیند نه خړوبېږي، که تاسو چاینیما دا اوس د سټلایټ له لارې وګورئ نو هلته عملا اوبه شته، یعنی میلیونونه متر مکعب اوبه تاسو هلته ته پیدا کولای شي. نو کچیر ایران ادا کوي چې د افغانستان لخوا ورته وبنه دي پری خودل شوی، نو دغه د چاینی ما وبل کم شوی. طبیعي خبره ده چې کوبه په هلمند سیند کې جریان ولري، نو دوی تزي یعنی منګه الته داس کومبل مصرف هم نه لرو کوی چې هروب لاند هلمند یا کمال خان ته رسیدي او د ایران ته نه پری خودل کیږي. او کتا سم دا وسو ګوري کمال خان هم خالد لکمخ کې میچ ویلې، نو په دغه سه وضعیت کې ایرانیان خپویږي چې وبنشته خودی بیا هم هغه د ملامتۍ لوبه جاری ساتلې او غواړي په دې ډول افغانستان تر فشار لاندې راوړي، ترڅو هغه وضعیت چې دوی په دې پتیر نیمه پیړۍ کې دوی هغه باندې یعنی اضافه مصرف اضافي وبدي هغه باندې مختشوي غواړي دغه وضعیت هم داسې وساتي.
ډیره زیاته مننه. او ورسته پښتنه سمون صاحب، طالبان او ایران ظاهرا ښکاری چې ډیر ښه اړیکې سره لري، د هلمند سین د اوبو لانجا دایمي حل لري؟
دا لانجا بالکل د حل لار لري او د حل لار یې هغه د 1950 کال تړون ته مراجعه ده. متاسفانه ایران هغه مسایل چې هغه تخنیکی ماهیت لري او هغه د دې په ځای چې د کمیسارانو په غونډه کې پاغه باندې باسو شي، هغه مطبوعاتي کوي او په یو ډول مطبوعاتي جنگ په لار اچولای. نو دغه مسله چې ایران ادا کوي دوی ته وبنه رسیږي او افغانستان وایي چې د وچکالۍ له وجې دوی ته وبنه رسیږي، د خپل کس مثلا د تړون څلورمې مادې ته مراجعه وشي، داسې وضعیت پیشبینی کوي، هلته یې حل لارې ورته پیشبینی کړي دي. نو ښه لار دا ده چې د 1950 کال تړون ته مراجعه وشي او دغه تړون په بشپړ ډول تطبیق شي. متاسفانه دغه تړون چې 50 کال کېږي د دې بشپړ تطبیق ته تر اوسه پورې زمینه نه ده مساعده او ایران اصلا علاقه نه لري چې دغه تړون تطبیق شي. ځکه که تړون تطبیق شي نو موږ به وکولی شو چې ایران ته د هغوی په حساب برابر حقابه ورکړو. نو ایران دغه سی وضعیت نه غواړي، ځکه هغوی په اضافه وبو باندې اده شوی دی او د عقابی هر کال کومګ وګورو هغه رسمي ارقام دی پاوسټ ډول دی، هر کال 2.3 میلیارد یا تر 3 میلیارد پورې دوی متر مکعب پورې وب تر لاسه کړی دی. نو دا خی چې ایران حتی د خپل حقابی هم دوه چنده درې چنده زیات وب تر لاسه کړی دی او دوی په دې برخه کې نشي کولای ارقام ته مراجعه وشي چې افغانستان ملامت کی چې ګویا افغانستان په دوی باندې وب و چې کړی یا دوی توبه نه ورکی. او بل دا چې موږ کوو ګورو د هلمند مجموعي خپل پټوله کې د هلمند حوضې ته وګورو، نو افغانستان یوازې هلمند سیند باندې یوازې یو کجکی بند لري چې د کجکی د اوبو د زیرمه کولو ظرفیت هم اوس کم شوی نظر هغه 50 کلونو مخکې وضعیت ته، ځکه اوس رسوبات دي او اوس هغه ظرفیت ډېر زیات نه لري. نو د افغانستان مصرف د هلمند سیند نه د ایران په نسبت کم ده او د ایران د هلمند ډېرې اوبه چې دي هغه ایران مصرفوي.
درنو اوریدونکو، سمور ابولم چې دوا ونیزي خبرونه تاندې څنګ او هم د ډول درسي سات ووري.
تاندې څنګ
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. لیدل یا اوریدل به مو وی چې ځوانانو ډیر کله د فکری اختلافونو لوجې یو بل توهین کړي، وهلي او حتی وژلې دي. دا دیونه په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي.
ټول به دا خبره کوي چې کوپر دې کړي دا خبره ستاله کې دوه چرته وې دا کړي دي.
که ځوانان له اختلافونو سره یو بل ونه مني پایلې به څه وي؟
تور زندان دی او دا زولنې دي چې موږ دراچول شي دي.
او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي؟
کله چې ټولنه آرام شي، کله چې جنگ نه وي، مال طبيعت د مسلمانانو تمیز بحث لپاره زمينه پیدا کیږي او وده کوي.
د تانې څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي پایلې په راپور کوو. انسانان څنګه چې په ظاهر کې له یو بل سره توپیر لري، دغه سی په افکارو، سلیقو او کړنو کې هم توپیر وي. د فکر اختلاف خو بيخي طبيعي خبره ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډېر کله ځوانان د همدې فکری اختلافونو په خاطر توهین شوي، وهل شوي او حتی وژل شوي دي.
شاعر عبدالخالق کنړی چې په یو شعر کې په ځینو سیاستوالو نیوکه کړې وه په یوه صحرایي محکمه کې مجبور شو چې بخښنه وغواړي. دی وایي په افغاني ټولنه کې سپینه خبره کول او فکري مخالفت د ده او نورو ځوانانو لپاره په لوړه بیه تمام شوي.
ټولنه کې خو معلومه خبره ده چې ژوند کول ډېر سخت دی، چې څوک حقیقت وایي او سپینه